په دقیقه درمنو دوستانو زما سلامونه ومنې وخت اته بجې شوې دا امریکا د متحده ایالاتو د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو شمېر غړو له طالبانو سره د سولې تړون ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د کابل ښار په لویدیځ کې د شهر دوبۍ په نوم د ودونو په تالار کې انتحاري حملې د دغه ښار د اوسیدونکو اندېښنې زیاتې کړې دي او د سوډان د ګډې ملکي نظامي شورا یو شمېر غړو د لوړې مراسم ترسره کړل. دوستانو ستړي مشي په یاد خبرونه کې پر دې سربېره نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو خو پایله خبرونه کوو. په سر کې هم د مهم خبرونو سر ټکی د ناټو په مشي د غوث ملاتړ ماموریت پرون ناوخته د خبره تایید کړه چې دوه پوځیان په افغانستان کې وشل شوي دي. ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دارالامان ماڼۍ رغېدلې ماڼۍ پرانسته او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د چین او روسیې په غوښتنه یو پرانستې غونډه کوي چې پکې به د امریکا لخوا د یو کروز توغندي په ازمایښتي توغولو بحث وشي. بشپړ خبرونه واورئ. دا ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت پرون ناوخته د خبره تایید کړه چې دوه پوځیانې په افغانستان کې وشل شوي. دا غوث ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي چې دوه امریکایي سرتیري د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې وژل شوي. په دې بیان کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې دا عسكر چیرته وژل شوي. د روان میلادي کال له پایله تر اوسه 14 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دارالامان رغېدلې ماڼۍ پرانسته.
نن موږ د دارالامان ورانی او ویجاړی مانی څخه بیا دارالامان جوړ کړ. مبارک مرشه، مبارک مرشه.
په دې مراسمو کې د امان الله خان د لور شاهزادګۍ هندي په ګډون یو شمېر حکومتي چارواکو، سیاستوالو او مدني فعالانو برخه اخیستې وه. د دارالامان د ماڼۍ د بیا رغېدو چارې د 2018 کال د مې په میاشت کې پیل شوې وې. پر دې ماڼۍ نږدې 10 میلیونه ډالر ولګېدل. دا ماڼۍ د امان الله خان د پاچاهۍ پر مهال د 1920 میلادي لسیزې په لومړیو کې ودانه شوې وه، خو په 1990 میلادي لسیزه کې د کورنیو جګړو پر مهال سخته زیانمنه شوه. د البانیا دفاع وزیر وایي چې البانیا یوې بیړۍ په ایجه سمندرګي کې شپږ دېرش افغان کډوال له ډوبېدو وژغورلې. د البانیا دفاع وزیر اولټا شاکا پرون په ټویټر ولیکل چې د اروپایي ټولنې د سرحدي ساتونکو په مرسته د البانیا بیړۍ 19 افغان ماشومان، اته مېرمنې او 9 نارینه چې غوښتلې د یونان لور ته پورېوزي وژغورل او سیمه ییزو چارواکو ته یې وسپارل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي نور هیوادونه باید د اسلامي دولت د ډلې یا داعش پر ضد جګړه وکړي. دا د روسیې، ایران، ترکیه، عراق او افغانستان نمونه یاد کړل او وی ویل دی وایي وګوره هند هلته دی، جګړه نه ورسره کوي، موږ جګړه ورسره کوو. پاکستان ورسره یو مخ نشته دی، دوی ډیره لږه جګړه ورسره کوي، بیخي لږ. دا عادلانه نه ده او متحده ایالاتونه 1000 مایل لرې پراته دي. داعش ډلې په کابل کې د واده په یو محفل کې د شنبې د ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت ومانه. په دې چاودنه کې لږ تر لږه اتیا تنه ملکیان وژل شوي. د روان کال په پیل کې امریکایي ځواکونو په سوریه کې د داعش تر لاس لاندې سیمې ونیولې، خو بیا وروسته د اندېښنې پیدا شوه چې داعش وسلوال بیرته په عراق او سوریه کې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د افغانستان په ختیځ او ځینو نورو ولایتونو کې هم د داعش وسلوال فعالیت لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د چین او روسیې په غوښتنه یو پرانستي غونډه کوي چې پکې به د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو کروز توغندي په ازمایښتي توغولو بحث وشي. امریکا د ازموینه د اګست په 19 نیټه وکړه. د رویټرز خبري اژانس وایي د روسیې په غوښتنه کې راغلي چې دا غونډه د امریکایي چارواکو د هغه بیانونو په اړه ده چې وایي پلان لري د منځني واټن ویشتونکو توغندیو ته پراختیا ورکړي او ځای پر ځای کړي. په دې اړه امریکا او روسیه ترمنځ درې لسیزو زوړ تړون د دې میاشتې په لومړیو کې مات شو. د امریکا متحده ایالات د اګست په 2 نیټه په رسمي توګه د منځني واټن ویشتونکو اتمي وسلو له هغه تړون ووتل چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. دا تړون له مزه کې څخه په ویشتل کېدونکو هغه کروز او بالستیک توغندیو چې له 500 کیلومتر تر 5500 کیلومتر پورې واټن ویشتلی شي بندیز لګوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د سفیر مرستیال دیمیتری پولینسکی ویلي بیره له دې کبله د شډیر ګواښونه شته. د ده په وینا موږ د وسلو د یوې نوې سیالۍ په درشل کې یو او غواړو چې پر دې موضوع بحث وکړو. د امریکا د دفاع وزارت د دې اونۍ په پیل کې ویل یو داسې توغندی یې توغولی چې 1500 کیلومتره واټن کې هدف ویشتلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د فنلند د سفر پر مهال د امریکا د کروز توغندیو پر دې آزموینې انتقاد کړی. ولادیمیر پوتین په ورته وخت کې ګاونډي هیواد فنلند ته د روسیې یو پوځي مرکز دننه د غلې چاودنې له امله د وړانګو د خپرېدو د ګواښ په خاطر ډاډ ورکړ. پوتین دا خبره پرون په پلازمېنه هلسنګي کې د فنلند له ولسمشر سوولی نینستوف سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت د یک شنبې په ورځ د کروز د توغندي د آزموینې اعلان وکړ چې تر 1500 کیلومتر پورې خپل هدف ویشتلی شي. او ډنمارک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې پریکړې حیران کړې چې دغه هیواد ته خپل رسمي سفر ځنډوي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې چې د ډنمارک حکومت د امریکا دا وړاندیز رد کړ چې د ګرینلینډ سیمه د امریکا پر متحده ایالاتونو وغپلوري. د ډنمارک شاهي ماڼۍ پرون خپله حیرانتیا څرګنده کړه او صدراعظم میته فریدریکسن وویل چې دا نهیلي شوې. ټاکل شوی و چې ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په دویمه د ډنمارک په ټاکل شوی و چې ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په دویمه د ډنمارک د ملکې دوهمې مارګریټ په بلنه دغه هیواد ته ولاړ شي. تر دې سفر مخکې ولسمشر ټرمپ وړاندیز کړی و چې متحده ایالاتونه دې ته لیواله دي چې ګرینلینډ سیمه واخلي. صدراعظم فریدریکسن دا وړاندیز غیر معقول بللی و. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې د ډنمارک یو ځانګړی هیواد په توګه وستایه، خو دا یې هم لیکلی دي چې دی د وس لپاره نه غواړي چې ډنمارک ته سفر وکړي، ځکه چې د ده په وینا فریدریکسن د ګرینلینډ د پلورلو په برخه کې له بحث سره لیوالتیا نه لري. دوستانو خبرونه ملازاده ای راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د واکمن جمهوری غوښتونکي ګوند یو شمیر غړي له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د اداري د سولې د تړون احتمال ته اندېښنه لري. په دې اندېښنو په ریپورټ سربیره د کابل د ښار د اوسیدونکو هغه زیاتېدونکي اندېښنې در سره شریکوو چې د دې ښار په لویدیځ کې د شهر دوبۍ په نوم د ودونو په تالار کې د انتحاري حملې وروسته د خپلو محافلو د جوړولو په برخه کې لري. دا به مو واورئ چې په کندهار کې له 12 ټولګیو څخه د خزینه فارغانو په شمیر کې په سلو کې 40 زیاتوالی راغلی دی. وخت وو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سوډان د ګډې ملکي نظامي شورا یو شمیر غړو د لوړې مراسم ترسره کړل. دا کسان به د راتلونکو دریو کلونو په ترڅ کې د سوډان واکمنان وي. په دې موضوع هم درته رپورټ تراوړو. دا ونیزو پروګرامونو په لړ کې به د بشري او اساسي حقوقو پروګرام واوري. همدارنګ شون په شیبو کې په زړه پورې خبرونه هم په همدې ساعت کې اوریدلی شي. ازادي راډیو ته وکړئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکمن ګوند یو شمیر غړي له طالبانو سره د سولې تړون ته اندېښنه لري. دا اندېښنه په داسې وخت کې پیدا شوې چې تمه ده د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ یوه موافقه نهایي شي. جزئیات د احمد شیبر په ریپورټ کې.
د امریکا د کانګرس غړي لیز چینی پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ ږغ کړی چې له طالبانو سره د سولې تړون ونه کړي. د لیز چینی په وینا دا تړون د دې معادل دی چې امریکا القاعده، طالبانو او داعش ته جګړه بایلي. د کانګرس غړي په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکلي دي چې موږ باید د یو سیاسي محل ویش له مخې خپل ځواکونه له افغانستانه ونباسو او طالبانو ته داسې تسهیلات ورکړو چې تر هغه خوندي پټنځایونه پیدا کړي چې له هغه په راتلونکي کې پر لویدیځ د بریدونو پلانونه جوړ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې نهم پړاو خبرې پیل کړي. خلیلزاد مخکې ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له طالبانو سره خبرې کړې دي او طالبان باید د دې تضمین وکړي چې د القاعده په څیر نورو ترهګرو ډلو ته شا کوي. د امریکا د پخوانی مرستیال ولسمشر لور لیز چینی فاکس نیوز ته د طالبانو د تضمین په اړه شک څرګند کړ. دا وایي د طالبانو روابط له القاعده سره لا هم پیاوړي دي. د دوی مشرانو له یو بل سره د مرستو ژمنې کړي. دوی د یو بل تر څنګ له نورو سره جګړه کوي. موږ پر دوی د سولې د همکار اعتماد نشو کولای او یا له دوی څخه داسې تړون نشو اخیستلی او خپل امنیت د هغو خلکو لاسونو ته نشو سپارلی چې اوسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې‌شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې غوره دا ده چې یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او ده وویل چې دا ګرانه ده چې پر طالبانو باور وشي. په متحده ایالاتونو کې د سیاسي چارو کارپوه علم پایند ازادي راډیو ته وویل چې په امریکا کې دوه ډوله خلک دي. یو ډول یې د افغانستان له وضعیت سره آشنا دي. هغوی نه غواړي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په بشپړ ډول ووزي او بله ډله یې بیا د دې پلوي کوي چې امریکایان له افغانستانه ووزي. ښاغلی پایان زیاته کړه چې طالبان هم د نورو ترهګرو د مخنیوي ضمانت نشي کولای.
په افغانستان کې دا طالبان دغه نشي کولای چې دا ګارانټي وکړي چې دا تروریستان د افغانستان ته نشي راتلای. ولې چې د امریکا سل زره عسکر امریکایي عسکر په افغانستان کې 50 زره هم د ناتو او د امریکا د متحدینو عسکر و 200 زره هم د افغانستان عسکر و چې دا ټول سره تاسو حساب کړئ 350 زره یا 400 زره عسکر کېدل. خو نه سوای کولای چې په افغانستان کې د خلا ډکه کې نو دا یوازې طالبان به څنګه دا ګارانټي کولای شي.
د یو شمېر راپورونو په استناد د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره داسې موافقې ته نشتی شوې دي چې له مخې شاوخوا 4 زره امریکایي سرتیري له افغانستان ووزي او د دې په بدل کې طالبان القاعده شبکه له هغو سیمو چې دوی پکې واکمنان دي وشړي. د کانګرس مخکښ غړي لیز چینی وای طالبانو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته هغه وخت پناه ورکړې وه چې بن لادن پر امریکا حمله وکړه او دې ډلې کله هم په علني ډول القاعده نه ده ترټلې. برعکس د القاعده وسلوال له طالبانو سره د اسلامي امارت د بیا واکمنۍ لپاره مرسته کوي. په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو یو شمېر نورو غړیو هم ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی دی چې له افغانستانه پوځیان ونه باسي او کدا کار کوي باید ډاډه شي چې د ترهګرو مخه نیول کیږي. د واکمن ګوند بل غړی آدم کینزینګر په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانستان بایلل په ډیر ساده ډول په عراق کې د باراک اوباما د تیروتنې تکرار دی. دی بیا لیکي چې ولسمشر ټرمپ هیله ده چې ژور فکر وکړي مخکې تر دې چې ورته پریکړه کوي. د جمهوري غوښتونکو یو شمېر غړي پر پخواني ولسمشر باراک اوباما دا انتقاد کوي چې له عراق یې امریکایي پوځیان وایستل او هلته داعش ته زمینه برابره شوه چې ډېرې سیمې لاندې کړي.
بلخوا افغان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د سولې د لهم پړاو د خبرو پایلې په افغانستان کې اوربند او بین الافغاني خبرو د پایل سبب شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیزاد د سولې روانو هڅو په لړ کې قطر ته روان شوی. اکرام الله په دې اړه نور جزئیات راټول کړي.
له طالب استازو سره د خبرو لپاره قطر ته د زلمی خلیلزاد د تازه سفر په لړ کې افغان حکومت وايي وضعیت له نږدې څاري. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت هیله لري چې د دې پړاو د خبرو پای د بین الافغاني خبرو د پایل او اوربن لامل شي. دی وایي ولیدل شي چې دغه خبرې څنګه پیلېږي او څه پایلې لري. خو موږ هیله مند یو چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو پایله د اوربن او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل لامل شي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې امریکا هوکړې ته چمتو ده او به کتل شي چې طالبان هم چمتو دي او کنه. خو د ولسمشر ویان د دواړو لوریو ترمنځ هوکړه له وخت وړاندې ګڼي وایي چې تر دې دمه هوکړه لیک نه دی ورسته شوی او له افغان حکومت سره هم نه دی شریک شوی. تر دې دمه معلومه نه ده چې د نهم پړاو خبرې کله پیلېږي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته ویلي چې له امریکایي لوري سره خبرې ښایي راتلونکو ورځو کې پیل شي. خاغلی شاهین ویلی دی چې د یو حکومت لیک د نهایي کېدو تمشته خو ولسمشر مانی وای چې طالبان د جګړې په دوام سره د سولې د پروسې د ګډوډولو په هڅه کې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هیله څرګندوي چې طالبان او پاکستان د سولې د پروسې د ګډوډولو پر ځای باید د سولې د بریالیتوب لپاره په ګډه کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پایته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالب استازو سره خبرې پیل کړي. د سولې د روانو هڅو ترڅنګ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې افغانستان د ترهګرۍ پوهنتون دی او په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو رول په پولیسو بدل شوی دی. نوموړي ویلي افغانستان یو خطرناک ځای دی او هیواد یې باید د خپلو عسکرو د ژوند خیال وساتي. افغان حکومت وای په دې هیواد کې د ترهګرۍ ګواښ لا هم موجود دی او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجودیت یو اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د سولې د پروسې یو شمېر څارونکي باور نه لري چې د سولې نه هم پړاو خبرو کې د هوکړه وشي، ځکه د دوی په وینا لا هم د دواړو لورو ترمنځ اختلافات موجود دي. له ډلې سید خالد سادات:
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د امریکا او طالبان ترمنځ په یو لړ مسایلو باندې اختلاف شته او دا نه دی حل شوی. دلته د نهم پړاو د مذاکرات لپاره اساسي مسله د امریکایانو له ادرس نه دا ویل کیږي چې باید دغه مسایل له طالبانو سره حل شي او طالبان هم چرن دغه څه غوښتنه لري. ولې په ټوله کې د امریکایي قوتونو په حضور چې په افغانستان کې ممکن په یو یا دوه نقطو کې دوی تمرکز ولري یا دوه اړې ولري، دا هغه نقطه ده چې اوس پورې حل شوې نه ده. او زه فکر نه کوم که د امریکا او د طالبان ترمنځ د اختلافات حل شي دوی موافقت نامه کی.
طالب اساسو او امریکایي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې اته پړاو خبرې ترسره کړي چې په کیلا افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په څرنګوالي وربند او بین الافغاني خبرو اترو بحثونه وشول. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کابل ښار په لویدیځ کې د شهر دوبی په نوم د ودونو په تالار کې د انتحاري حملې وروسته د دې ښار اوسیدونکي د خپلو خوښۍ محفلونو لپاره اندېښنې لري. یو شمېر کابل میشتي وایي دا پریکړه ورته ستونزمنه ده چې د خپلې خوښۍ مراسم په هوټل کې ترسره کړي. دوی غوره ګڼي چې د خوښۍ پروګرامونه په کورونو کې. تفصیل ناجیه صافی اورو.
شکیب له درې نیم کاله کوژدې وروسته انتظار کوي چې د کابل ښار په یو هوټل کې خپل د خوښۍ مراسم د جشن په جوړولو ترسره کړي، خو د کابل په شهر دوبی تالار کې وروستۍ انتحاري حملې د تصمیم بدل کړ او اوس غواړي په کور کې کوچنی مراسم ترسره کړي. شکیب چې له خپلو ملګرو سره د کابل ښار د ګلفروشۍ کوڅې ته راغلی وایي:
برای تقریبا حدود 3.5 سال مېشته من نامزاد هستم و تصمیم داشتم که
نږدې درې نیم کاله کېږي چې کوژدنه کړی ده. اوس مې پریکړه کړې وه چې خپل د واده مراسم د ودونو په یو تالار کې ترسره کړم، خو وروستۍ پېښې دې ته اړ کړم چې خپله پریکړه بدله کړم او خپل واده په کور کې وکړم.
څنګه یو شمیر نور کسان هم خپل تصمیم بدل کړی چې تر دې مخکې خادې ته هوټل ریزرو کړی وو. رحیم الله یو له هغو کسانو دی چې وروري په ورستیو شیبو کې پریکړه وکړه چې د خپل واده مراسم د هوټل پر ځای په کور کې ترسره کړي.
پلان داش دروسی د مخود هوټل اوروسی بغیر کی
زما ورور پریکړه کړې و چې خپل واده په هوټل کې وکړي. وړاندې پیسې هم ورکړې وې، خو کله چې 14 وشوه په هوټل کې د واده مراسم په شاش او بیا خپل واده په کور کې ونیو، ځکه زموږ خپلوان او دوستان هوټل ته نه راتلل.
د دې ترڅنګ داسې کسان هم شته چې د روان وضعیت سره سره غواړي د خپل خوښۍ مراسم په هوټل کې ونیسي. نور الله د کابل ښار د ودونو یو تالار ته راغلی چې د خپل زوی د واده مراسمو د ترسره کولو لپاره د هوټل له ادارې سره خبرې وکړي. نوموړی وایي د تالار د امنیت د خوندیتوب په خاطر له امنیتي مسؤلینو سره هوکړه شوې ده.
که هم د امنیت ټینګښت لپاره اندېښمن یو، خو بیا هم په هوټل کې د خپل زوی د واده مراسمو د ترسره کولو لپاره راغلی یم. د امنیتي ګواښونو لپاره یو دوه کسان ګمارو، څو د هوټل له کارکوونکو سره کسان وپلټي او د مشکوکو کسانو په لیدلو سره حوزې ته خبر ورکړي.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د کابل ښار په لویدیځ کې د ودونو په یو هوټل کې د انتحاري حملې له امله لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي او 102 نور ټپیان شوي چې قربانیان یې تر ډېره ملکي وګړي دي. خو د کابل ښار د هوټل لرونکو د اتحادي مشر محمد نادر قرغی وایي د هوټلونو د امنیت د خوندیتوب د طرحې په اړه خبرې روانې دي او پولیس به خپله همکاري زیاته کړي.
اتحادي هوټلات امروز جلسه داشتن
د هوټل لرونکو اتحادي نن له امنیت قمندان سره جلسه درلوده. د کابل امنیت قمندان د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړی او پریکړه په دې وشوه چې په دې برخه کې به نور کار هم وکړي.
دوی وایي وروستیو امنیتي پیښو د هوټلونو په فعالیت تاثیر نه دی کړی او په ټولو هوټلونو کې محفلونه جریان لري. د کابل ښار د هوټلونو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په کابل ښار کې څه باندې 160 هوټلونه فعالیت کوي او هر شپه پکې د ودونو مراسم وي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالې بشیر ورته کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر مجلې د افغانستان د سولې او داعش ډلې د تهدید په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: داعش د طالبانو ځای نیسي او دا د افغانستان سولې ته په داسې حال کې لوی خطر دی چې داعش ډله په عراق او سوریه کې بیرته سر راپورته کوي. مقاله د داعش ډلې په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستي راپور ته په اشاره لیکي چې دا ډله متزلزله سوې ده خو ماته سوې نه ده او په عراق، سوریه او افغانستان کې مخ پر وړاندې روانه ده. د دفاع وزارت د سرپلټونکو وروستی راپور چې د امریکا کانګرس ته د تیر جمعې په ورځ وړاندې سو او د سه شنبه په ورځ علني خپور سو، په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا د عملیاتو معلومات ورکوي او په نتیجه کې وایي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش څنګه په افغانستان کې اوس هم یو لوی خطر دی. د واشنگتن اگزامینر مقاله لیکي: په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره یو توافق ته نږدې سوې ده، په کانګرس کې د ټرمپ ملاتړي له افغانستان تر وخت مخکې د وتلو د خطر او داعش ډلې د تهدید خبره کوي. ګارډین ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې مذاکراتو، راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو او امنیتي وضعیت ته پام کړی دی. ورځپاڼه لیکي: د امریکا او طالبانو خبرې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین سره موازي روانې دي. ټاکل شوې ده د افغانستان ولسمشریز انتخابات د سپتمبر میاشتې په 28مه نیټه وسی. مقاله لیکي: د حقونو مدافعین بیره لري چې که انتخابات پر خپل وخت ونه سي نو په افغانستان کې د ډیموکراتیک یا ولسی پر ځای اماراتي حکومت رامنځته کېدای سي. په ولسمشریزو انتخاباتو کې دوه مخکښ کاندیدان، ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دي. مقاله د افغانستان په پلازمینه او ولایتونو کې امنیتي وضعیت ته په اشاره لیکي چې که څه هم په دوحه کې د سولې د خبرو یو چوکاټ رامنځته سو چې له ټولو لور یې وغوښتل چې پر ملکیانو دي حملې نه کوي، خو په دې وروستیو کې بمي حملې نورې هم زیاتې سوي دي. مقاله لیکي چې په کابل او جلال آباد کې وروستي حملې د سولې مخې ته لوی ننګونې دي. مقاله همدارز لیکي چې په افغانستان کې د حقونو مدافعین اندېښنه لري چې د سولې په خبرو کې شایي د افغانانو لپاره د خوندي سیاسي راتلونکو پر ځای تمرکز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو وسی. مقاله په پای کې لیکي چې د 1200 طالبانو د احتمالي راخوشي کېدو خبره یو انتخاب دی چې په دغو کې ځینې د راتلونکو حکومت برخه جوړېدای سي، او په دوحه کې د افغان فعالانو او سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې په خبره سوي اعلامیه کې د شذو د حقونو په اړه یوازې عمومي یادونه سوي، لکه د شذو حقونه به د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې خوندي وي.
په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوه ډلې نیول شوې. د کندهار والی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو د پولیسو په لیکو کې ځانونه ثبت کړي وو او غوښتل شي د کندهار په تخت پوله او په پلازمینه کابل کې نفوذي بریدونه وکړي. صادق رښتینی له کندهاره له نور تفصیل سره.
چارواکي وایي د تیرو لسو ورځو راهیسې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې یو وسلوال نیولې چې هدف یې او نفوذي بریدونه یې کول. د کندهار والی حیات الله حیات د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په نیول سو وسلوالو کې دوی هغه وسلوالې ډلې هم شاملې دي چې د کندهار په تخت پل او په مرکز کابل کې د ملي پولیسو په لیکو کې د نفوذي بریدونو پلان درلود.
دویمه ډله نفوذي شبکې دي چې هغو د مختلفو لارو نه غوښتل چې د امنیتي ارګانونو په مابین کې ځانونه سوق کړي چې ځینې سوق شوي وو او بیا د موقع نه په استفاده سره د موږ امنیتي ځواکونو باندې برید وکړي د مابین نه او هغو له منځه ویسي. نوې ډله چې دا ډېره جالبه ده او هغه شپږ کسان دي چې د په مابین کې دي، هغه هغه ډله وه چې دوی غوښتل د منګا امنیتي ارګانونو او نورو ته د موقع نه په استفاده سره زهر واچي په خوراکي موادو کې. هغه ډله هم نیول شوې ده چې دا ډله متاسفانه دلته کار کاوه او په کابل کې کار کاوه.
په نیول سو وسلوالو کې د کندهار لپاره د عزت الله په نوم د وسلوالو د غلچکی بریدونو تنظیم کوونکي هم شامل دي. دا هغه مرستیال چې په دغه عملیاتو کې نیول سوی وایي چې په کندهار ښار کې په ګونو غل چکو بریدونو کې لاس درلود.
زموږ یو مشر و عزت خان مې دی وانډوال مو دی چې په پولیس کې و او په کندهار کې چرکی عملیات سره کول. بیا موږ د سر ملګری شولو د مشتوال بیا موږ د سر ملګری بیا په کندهار په درې په سیمه کې موږ چرکی عملیات سره کوي. یو سرباز مو ویشتي بل مو د درې په سیمه کې ویشتي بیا بل په نوي سړک سره روشن دفتر سره ویشتي بل مو د فلمو د مارکیټ سره ویشتي بل فیملی کې نو بیا هم دا عملیات مو ډېر عمر در سره کړل. نو بیا هم په دا اوس یو دوه درې ورځې مخکې د مشتول تل سکاټ پاکستان ته چمن ته هلته د مشر مولوي فیض محمد صاحب نومې دی ولته د هغه سره ووینو. نو بیا موږ لاړو د هغه سره مو ولیدل.
د کندهار د ملي امنیت اداره وایي چې د خپلو عملیاتو پر مهال یې د تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله هم نیولې چې دا مهال تر تحقیقاتو لاندې ده. طالبانو تر اوسه په کندهار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول سو وسلوالو په اړه خبرګون نه دي ښودلی.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سودان د ګډي ملکي نظامي شورا یو شمېر غړو د لوړې مراسم ترسره کړل. دا کسان به د راتلونکو دریو کلونو په ترڅ کې د سودان واکمنان وي. په دې شورا کې پنځه نظامیان او شپږ ملکیان دي. په سودان کې وروسته له څو میاشتو مظاهرو او اختلافاتو دا حکومت جوړ شو. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
په سودان کې مستقله شورا د اردو او مظاهره چانو د توافق له امله جوړه شوه او تیره شپه د دې شورا غړیو د لوړې مراسم ترسره کړل. تمه ده چې درې کاله وروسته دا حکومت یو ډیموکراتیک حکومت ته لار پرانیسي. د دې یولس کسیزې شورا مشي جنرال عبدالفتاح برهان ته سپارل شوې ده. د سودان د قضی القضات مخې ته لوړه وکړه. له موافقې سره سم به جنرال برهان یوویشت میاشتې مشر وي. بیا به اتلس میاشتې د ملکیانو له منځه یو کس انتخابی شي. د حاکم شورا پنځه نظامیان هغه کسان دي چې د پخواني ولسمشر عمر البشیر د حکومت تر نسکورېدو وروسته واکمنان شوي وو او پنځه تنه ملکیان د ډیموکراسي پلوه جنبشونو ملاتړي دي. مظاهره چانو د عمر البشیر د حکومت پر ضد مظاهرې کولې چې بیا پوز د اپریل په میاشت کې د عمر البشیر حکومت نسکور کړ او واکې په خپل لاس کې ونیو. خو مظاهرو دوام پیدا کړ، خونړۍ شوې او بیا دواړو لوریو د مشترکې شورا پر جوړېدو سلا وکړه. په دې یولس کسیزې شورا کې یو کس یو عیسوی قاضي دی چې د دواړو لوریو لخوا یې وړاندیز شوی دی. د دې شورا نهو غړیو د جنرال برهان په مشرۍ د لوړې تر مراسمو وروسته پرون په پلازمینه خرطوم کې خپل لومړۍ غونډه وکړه. د شورا یو غړی هم د سودان پیژندل شوی اقتصاد پوه عبدالله همدوک دی چې دی به د صدر اعظم چارې مخته وړي او یو ملکي کابینه به جوړه کړي. همدوک د بریتانیا له مانچستر پانتون څخه دکتورا اخیستې ده. د پخوا د افریقا لپاره د ملګرو ملتو د اقتصادي کمیسیون مرستیال و. د موافقې له مخې نوې کابینه به تر شلو ډېر غړي نه لري چې د دفاع او کورنیو چارو وزیران به د اردو له لورې ټاکل کیشي. د دې شورا یو ملکي غړی د پوهنتون استاد عایشه موسی ده. دې د تلویزیوني مایدا پر مهال وویل چې دا د سودان لپاره تاریخي ورځ ده او د خپلواکې شورا تشکیل د خلکو د انقلاب نتیجه ده چې وطن دوستۍ، ګډ ژوند، ډیموکراسۍ او متوازنې ودې ته په سودان کې لار پرانیسته.
ستاسو له پیغامونو
روزګار مله د چوریا ولسوالۍ سمزامه تر کړی دی. اله مني چې سوله وسه د ټولو سیاسینو او مشرانو سمزامه غوښتنه ده او هیله جنې کوو چې په سوله کې کوشش وکړي. د افغانستان ولس ټول در په در دی، دعا وکړي چې سوله وسه. السلام علیکم.
زه د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ ته خبره کوم. زما دا غوښتنه ده چې دا سوله چې دوی کوي نو دا ولې د امریکایانو سره کوي، ولې د افغانستان حکومت سره نه کښېني؟ په افغانستان کې دوی خود به خود سره جوړ نه شي سره کښېنني نو امریکایان چېرې زموږ سوله کولای شي؟ بیا هم د افغانستان حکومت سره دې کښېني. زموږ دغه خواهش دی چې د افغانستان حکومت سره سوله وشي. بله به که د خدای رضا وه انشاءالله سوله به وشي. او که چیرې چې دوی د دغه امریکایانو سره ناستې د افغانستان د حکومت سره کښېنني نو انشاءالله دا سوله به هېڅ نتیجه ورنه کړي، فایدې هم دغه رقم لکه دا اوس. السلام علیکم.
موږ دغه مشکل دی د هلمند ولایت څخه د ګرمسی ولسوالۍ څخه نزک درته ولل چې تر مشکلونو پورې ورسوئ. پارلماني انتخابات کې مو د دولت څخوا څخه کار کړی، تر اوسه پورې معاش چاته نه دی راغلی. په ټولو ولسوالۍ کې خو زموږ ګرمسی ولسوالۍ کې چاته معاش نه دی ورکړی چې دغه مشکل مو تر مشکلونو پورې ورسوئ. السلام علیکم.
زه د کندهار خبره کوم. زموږ شکایت هغه دی د
حکومت د چارواکو څخه د مټروانانو ډېر زیری دی خو خپل معاش هر څه معلوم دي هم دی د مټروانانو صفر کوي خصوصا د دغې پل پر علاقه باندې دلته زیری دا د کندهار د دغې پل پر علاقه باندې او د ژریف ولسوالۍ باندې داسې په ښار داخلي ژ نو دی خو قانوني څومره حق لري خو یو ځای د مټروان سره محلي اخي مسؤول جن اخي دې تر هر ځنځیر باندې رفسته ولای اخي دا مټروانان دغه نه قدر شبار را بار خبر به ګمرک پر سی هغه مقدار د دې کرایې او د دې ګټي او ټول دې جنو اخیمه دی باید دا شر وخت خپل اکثر تل خاص ته تکل سي دا غوړ کې د نور د غلای او د شکوونه دا به باندې شم تر حکم مجوري وسول
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستان اوس هم ستاسو څو اس ام اس نه راخلو راز محمد ریاض ل زرغون کلی څخه وای سوله کی دون کی د خوځین خلک د خپل شخصي ګټو لپاره نه غواړي چې سوله وشي او امریکایان له افغانستان نه ووځي محمد قاسم زواک د هلمند نه وای په هلمند کې د مور او ماشوم مړینه ډیره کم ده او قابلګانې ډیره شوې دي ملا حیران وای بازی عالمان وای چې د دمبوري غګول روا دي زویم چې دا روان نه دي تازه خان سمسور د ننګرهار نوی د خلیلزاد خبري یوازې په پړاوونو را څرخي او خوشبيني مورته نشته دوستانو دا ستاسو څو استمیسونه و چې خبره مو کړل اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی دا ناتو په مشرۍ د غوث الله تر ماموریت پرون ناوخته دا خبره تایید کړه چې دوه پوځیانې په افغانستان کې وژل شوې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دارالامان رغول شوې ماڼۍ پرانیسته د البانیا دفاع وزیر وایي چې د البانیا دفاع وزارت یوې بیړۍ په ایجه سمندرګي کې شپږ دیرش افغان کډوال له ډوبېدو وژغورلې دي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي نور هیوادونه باید د اسلامي دولت پر ضد جګړه وکړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چین او روسیې په غوښتنه یو پرانیستې غونډه کوي چې پکې به د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو کروست غونډې په ازمایښتي توغولو بحث وشي امریکا د ازموینه د اګست په 19 نیټه وکړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فنلند د سفر پر مهال د امریکا د کروست غونډیو پر ازموینه انتقاد کړی او ډنمارک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې پریکړه حیران کړې چې د هیواد ته خپل رسمي سفر ځنډولې ټرمپ دا پریکړه وروسته لاغې وکړه چې د ډنمارک حکومت د امریکا دا وړاندیز رد کړ چې د ګرینلند سیمه دې د امریکا پر متحده ایالاتونو وپلوري دوستانو خبرونه ملازاده ای راډیو نو اوریدل مخکې له دې نه چې د اساسي بشري حقوقو او د اساسي او بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې درته وړاندې کوو د خبرونه ورسته ریپورت راخلو په کندهار کې له 12 ټولګیو څخه د فارغ شوو نجونو شمیر کې زیاتوالی راغلی دی چارواکي وایي د تیرو کلونو پرتله اوس په دې ولایت کې ګڼې کورنۍ خپلې لوڼې ښوونځیو ته لیږي او ورباندې زده کړې کوي صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري
سږ کال په کندهار ښار او دامان ولسوالۍ کې له 12 ټولګیو څخه شاوخوا 1200 نجونې فارغ شوې چې د پوهنې ریاست د مسؤلینو په خبره دا د تیرو کلونو په پرتله له 12 ټولګیو څخه د نجونو د فارغ کېدو په شمیر کې 40% زیاتوالی شي د کندهار د پوهنې ریاست د نشراتو مسؤل نظر محمد سمیمی وایي د ښوونځیو زیاتوالی لز د کلو سره د میرمنو علاقه او په ښځینه ښوونځیو کې اسانتیاوي د دې لامل سی چې په کندهار کې انجونې تر 12 ټولګي پورې خپل زده کړې ورسوي
هر کال په پرتله باندې خوشبختانه باید چې کال په کال زموږ د شاګردانو په شمیر کې کاغذ کور دی او کارونه استي زیاتوالی راځي چې د اوناس په برخه کې باید وایي چې تیر تعلیمي کال یعنی د 1999 تعلیمي کال کې موږ تقریبا د 200 په شاوخوا کې خوندې درلودې چې په دغه 12 ټولګي څخه خو خوشبختانه باید وایي چې سږ کال یعنی تعلیمي کال چې تیر شو 1999 تعلیمي کال کې موږ د خوندو د شمیر په برخه کې باید وایي چې د زرو څخه واوښت شمیر مو تقریبا 1200 تنو ته لږ هم زیات دی
د پوهنې ریاست نشراتي مسؤل زیاتوي چې سږ کال 15,000 نجونې نو ښوونځیو ته داخلې سوي چې د نورو کلونو په پرتله 40% زیاتوالی شي په عین وخت کې فارغه سوي نجونې هم وایي چې د کورنۍ باور په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو زیاتوالی او یو شمېر نور پرمختګونه هغه څه دي چې د زده کړو په برخه کې لا د دوی هوډ قوي کړي او زده کړو ته لیوالتیا زیاته سوې ده تمنا او مدیرا په کندهار کې د ملالی لیسې فارغینی
د انچونو خپل کورنۍ ته دا ډاډ کړی چې موږ کولای شو تعلیم وکړو او ځان باندې دی باور کړی دی. نو په دې خاطر باندې هر مور خپل داس زړه شکوي چې دی دی ولر څه کوي ډېرې داسې په هان انچونو یعنی هغه کسانې ولیدل چې غوښتي طب خلاص کوي انجینری ویل غوښتي نور بخښنه ویل په هانت کې نو دی ویل چې یعنی هغه کسانې انجونی کولای شي تعلیم وکړي نو موږ اولادونه هم کولای شي نو باور باندې وکړو ته اجازه ورکړو
په خو وختونه کې چې بابا نارینه استادان بابا نو په دا خاطر به موږ زړه درات نش کوي چې خپل اولادونه واسي مکتب ته او اوس وخت چې دی ټول استادان دي او د والدینو ترمنځ د والدینو ته مکتب مدیر ترمنځ ډېر دغه پیدا شوی دی ډېر باور پیدا شوی دی چې خپل اولادونه استي و مکتب ته او په دا خاطر هم ډېر زیات
د زده کړو ترڅنګ په کندهار کې میرمنو په نورو برخو کې هم پرمختګ کړی د کندهار د ښځو چارو مشره روقیه چکزی وایي دا مهال ګڼې میرمنې په دولتي ادارو کې کار کوي لوړې زده کړې کوي او آن یو شمېر د ادارو رهبری په غاړه لري
کورنۍ اوس دې ته ځو چې دا علم یا هم تعلیم په ارزښت سره څه کوي دي دې خاطر چې دا ورسره هر کار چې موږ پدې نه وکړو او دې په مختلفو وسایلو په نوښت کې دي او تر څنګ هم هغه څه نه څه ماش دې ته دې په پاسیو دي نو اکثر کورنۍ هم اوس دې ته کتلې چې انجونې هم کولای شي د تعلیم په ډګر کې د خپل اقتصاد په اوټو خطر باندې تعلیم وکړي کار وکړي عام دې سره مرسته کولای شي د اکثر عامه پوهې په نامه له کبله هم د دې ذهنونو سره ته عمل شوی دي تر څو دې خپلې لونې انجونې مکتب ته د زده کړې لپاره کړي
په کندهار کې داسې مهال چارواکي د زده کړو په برخه کې د میرمنو د پرمختګ خبره کوي.